السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 او تر 4 بجو په دې غړې کې ز بنو شاستا سو قربای نیکې هله پیرځول می قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکا ورې د لشي خو په سر کې د سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده صدې وړاندې کوي
د افغانستان حکومت وای د پاکستان د پوز مشر با نن له افغان چارواکو سره دغه هیواد او د سیمې پر امنیتی مسلو خبرې کوي. د پاکستان په ګډون نن د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د عاشورې ځانګړي مراسم ترسره کیږي او د سپین په کتالونیا سیمه کې نن د اتوار په ورځ د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړپوړو چارواکو سره د تراګری پر ضد مبارزې او امنیتی چارو بحث کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان وای د پاکستانی پوز مشر نن کابل ته رسیدلی. نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت جاوید فیصل اول چې جنرال قمر جاوید باجوان با له افغان ولسمشر او نورو امنیتی چارواکو سره په دوو اړخیزو چارو او د تراګری پر موضوع خبرې وکړي. البته نوموړي دا هم ویل چې پخوانیو تجربو ته په پام سره افغان حکومت ډېره تمه نه لري چې ګواکې له دې سفره لویه لاسته راوړنه وشي.
ته په کتلو سره داسې ډېر امید نه لیدل کېږي چې دا ځل دې هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استازي دې ستړي خبرو ته راوبولي. اما یو نوی فرصت دی، یو ضرورت دی چې دغه فرصت څخه ګټه پورته شي. پاکستان په خیر هم دی، موږ په خیر هم دا.
د افغانستان لپاره د امریکای د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته کابل ته دا د کوم ډول پوری پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نن د عاشورې ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتی ګامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه اوتلي چې په سوله ییزه توګه پای ته ورسېدل. پرون حکومت د امنیت په خاطر په بیلابیلو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړی و او نن هم په ځینو ښارونو کې د موبایل سرویس بند دی. حکومت په لارو کې بغیر د اجازه په سبیلونو لګولو، موټر سایکل په ډبل سورلۍ او په نیاز تقسیمولو هم بندیز لګولې دي. د جلوسونو لپاره ټاکل شوي لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بند دي. نن په پېښور، کراچۍ، پاډه چنار او یو شمېر نورو ځایونو کې په کلک امنیت کې جلوسونه راوتلي دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وای د ډنګي تبې لوجې دوه خزم لري شوې دي. په صحت اداره کې د ډنګي په اړه د معلوماتو څنګه د خالی پورس په بیان کې وویل د دغه دوانو خزو تعلق د پیښور سره نږدې د سپینې وړۍ سره وو چې یوې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او بلې په خیبر ټیچینګ روغتون کې صبر کړی ده. د ادارې په وینا له دې سره په ټوله صوبه کې د ډنګي تبې نه د مړو شو کسانو شمیر سلويختو ته رسیدلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشورې په مناسبت د امام باړو جماعتونو او نورو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د خالی ماخام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې هم کړې دي. د جمعې په ورځ د خلافت الله په اووم سړک یوې امام باړي ته نږدې په ځانمرګي حمله کې شپږ تنه وژل شول او لږ تر لږه سلويخ نور ژوبل شول. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بشري حقوقو د سار اداره وای د ایران انقلاب ساتونکو ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو دغه نیویارک میشت ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې تر 14 کالو پورې ماشومان د فاطمیون ډیویژن په نوم چې یو خاص وسله لرونکي افغان ډله ده چې د ایران مرسته لري او د شام په شخړه کې د حکومتي عسکرو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخلي پکې افغان ماشومان جنگیږي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشره سارا لی ورسن په یو بیان کې ویلي ایران د پسندسي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتي کول ودروي او هغه ماشومان د هم زر تر زره واپس راولي چې دغه هیواد د جنگ لپاره شام ته لیږلي دي. په اسپین کې پولیسو نن په کاتالونیا سیمه کې د هغو رایو اچونکو او پولیسو ترمنځ نښتي شوې دي چې د دغې سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرندم کې برخه لري. دغه ټول پښتنه چې نن کېږي د میډرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیر قانوني ګرځولې ده. دغه نښتي نن په بارسلونا کې هغه وخت مخې ته راغلي چې پر 9 بجو د رایو د پیل وروستو د یو پولینګ سټیشن سره نږدې شوې دي. په کاتالونیا سیمه کې نن د اتوار په ورځ د مکمل خپلواکۍ په اړه دغه ټول پښتنه کیږي. د سپین په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتالونیا د خلکو د هڅې په جمهوریت ملنډې بللې دي. د میډرید حکومت په کاتالونیا کې د رای ورکولو الکترانیک نظام هم بند کړی او د رای ورکولو ډېرې پاڼې هم ضبط کړې دي. امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلو هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي او روس چې په دې فهرست کې شامل دي ځینې چارې ور محدوده کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون د خالی پورز وویل د ایران ترڅنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل شي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ګینی، جنوبي سودان او سودان څلور افریقایي هیوادونه دي چې امریکا یې د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راتلو په فهرست کې شاملوي. خو یو شمېر نور هیوادونه چې له پخوا نه د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل وو لکه شمالي کوریا، روس، اریتریا او شام به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو له پروګرامه محرومه شي. او بل خبر دا چې د ایران ملاتړي حزب الله غورزنګ مشر د عراقي کوردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللې او خبرداري ورکړې چې دا به د کورنۍ جګړې سبب وګرځي کی. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مول فرخنده اسد د دې ساعت خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې که را سره وینو په دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د پاکستانی پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا نن افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د نوې لړۍ ته پاکستانی څېړونکي څنګه ګوري؟
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لاړ. د هغې نه بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سمې شروع کړې. پرموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې.
نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ټینګ امنیت لاندې د محرم لسما یا د اشورې ورځ نمانځل کیږي. بل یو رپورټ کې به واورئ چې نن د سپین په کاتالونیا سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم کیږي او د سپین مرکزی حکومت یې د مخې نیولو هڅه کوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه کې د عوامي ورکرز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د مشر شهاب خټک خبرې اترې اورو.
مون په دې یقین لرو چې د دنیا د ګټې او دا څومره شتمنۍ چې دي دا د یو څو کسانو اجارهداري نه پکار بلکې دا د ټول ولس اجارهداري پکار ده.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره خبرو اترو لپاره کابل ته تللی دی. هغه په دې سفر کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتي چارو باندې بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر مشرۍ وروسته کابل ته د کوم اعلی پاکستانی چارواکي ولنه سفر دی. په دې استراتیجۍ کې په پاکستان نیوکه شوې وي. په دې حق له تفصيل د بشیر غواخ ناورو.
افغان چارواکي کابل ته د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر هده پاتې نشي، بلکې د ترګري ختمولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرایی ریاست یو وان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژي وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي.
تجربه شو تجربه نه ده. دا ځله هم زیات امید نسی کېدلی، اما چې نوې فرصت دی او نوي تغییرات راغلي په سیمه او په منطقه کې، ضرورت دی چې پاکستان له دغو نویو تغییراتو سره ځان عیار کړي. نو څنګه ګټه پورته کړي ځکه چې زړو ستراتیژي مخکېنۍ پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژي مایوسه کړې. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګري ختمولو لپاره له اخلاصه کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دې لړکی ورسره پاکستانی چارواکو پخوا هم ډېرې وعدې کړي، خو دا ځل باید پې عمل وشي.
پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده او مهمه ده چې پر دې خبر لیکار اوسي او طالبان د سولې خبرو ته راوبلل شي. حداقل که چېرې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه شي کولای، زموږ دشمن به حل نه کړي.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د افغان چارواکو سره د ترګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په 6مه د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلی. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریز لري چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري او عام خلک وژل شوي دي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا په داسې حال کې کابل ته ورغلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي اسلام آباد ته یې د طالب قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستانی پوځ د مشر سفر او د قیدیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو تعلقاتو په سمولو کې مهم رول ولوبوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان شوې تګلارې پاکستاني او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق ورټولو لار مداخله نه بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سمه شروع کړې، پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي، دوی سره وویني او که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي کانفیډنس بلډینګ لپاره.
ډونالډ ټرمپ د تګلارې د اعلانولو پر وخت پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد چاسپر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدر سره د ولسمشر ټرمپ د تګلارې نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانه وړي، د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راتک کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نه تحمل کولای، افغانان یې هم نه تحمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خپرو زلسو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړې، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. په هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وای چې د پوینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځاینه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خند سره مخامخ کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف په دې ورستوي کې په نیویارک ویل چې ځینې وسلوالې ډلې په دوی بوج دي. د سرګندونو ځینې کارپوهان لمن کړي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپله پالیسي بدلول غواړي، خو ځینې بیا هم وایي چې په تېرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو اعلانونه کړي وو، خو لا یې هم نه دي پورته کړي. په دې اړه د اسرار مومن رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې آند دي چې د هیواد د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپله د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. د نهې پر ورځ د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګیدونکي حقاني شبکه او د ناقانونه ګرځول شوي جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای د خواجه آصف دغه بیان د لورته اشاره کوي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسی ختم کړي.
خپل اندرونی جو اس وخت چیلنجز ہیں پاکستان کو،
پاکستان ته چې په هیواد دننه له ترهګرو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو، لشکری جنگوي، القاعده او نورو یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي، نو له دې کبله هم پاکستان غواړي چې خپل پالیسی بدل کړي. بلخوا پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسیو ډیر تنگ دي، او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپل پالیسی بدل کړي. نو دې هر څه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپل پالیسیو کې لچک راولي. ازما په خیال هم دغه وجه ده چې د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ورته سرګندونه کړې دي.
طلعت مسعود وايي پاکستان نشي کولای چې خپل موجوده پالیسیو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پر ورځ په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی اهم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي. نوموړی وایي ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي. همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای دا خبره ده چې د پاکستان بارون چارو وزیر په سرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا پریک دی. خو نوموړی وایي دا ویل ګران دی چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي.
او دی لوی خلک رمجن شو ټول ملک، نو هغه وختي تاسو یاد شي بیا نیشنل اکشن پلان په نوم باندې یو حکمت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي سره دا ختم کړی شي. خدا نه چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو نظام بچ کولو لپاره، لازم ده چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي. خدا ته چې دا وګورو چې دا بدلون به کله راځي نو دا ویل کرانه خبره ده.
افراسیاب خټک او طلعت مسعود دواړه وایي که چیرې اسلام آباد خپل پالیسۍ بدلې نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدای شي. خټک وایي که پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې نه بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نن په پاکستان کې د ټینګ امنیت لاندې د محرم لسمه یا د اشوري ورځ په عقیدت او احترام منځل کې یو دیلر کې د مل په لویو وړو خارونو کې جلوسونه وستل شوي دي. د پیښور یو شمیر امام باړونه هم د لسم محرم جلوسونه را وستل شوي چې له ټاکل شوو لارو تیرېدو وروسته به ماښام سرته رسي. د ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو نه علاوه د سارنې کیمرې لګول شوې او د پیښور په ګډون د صوبې په هغو سیمو کې د موبایل ټلیفون سرغړولات بند کړی شوی چیرته چې د اشورې مراسم ترسره کیږي. له اسلام آباد زمونږ خبریال احمد الله یې پاړه نور حال راکوي.
نن د محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د پاکستان په څلور وانو صوبو قبایلي سیمو گلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لوی او وړو خارونو کې ماتمی جلوسونه راوستي شوي کم چې با تر ماخام خپل منزلونو ته رسیدو وروسته اختتام ته رسی. په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو او جلوسونو حفاظت لپاره د پولیسو سره سره پاکستان فوج رینجر او اف سی اهلکاران ځای په ځای کړی شوي دي. د ملک په یو شمیر خارونو کې دفعه 144 لګولو وروسته د موټر سایکل په ډبل سورلۍ سلی ګرځولو کرکه خوراونکو تقریرونو او د جلوسونو په لاره کې په غیر د اجازت سبیلونو لګولو او په نیاز تقسیمولو هم بندیز لګولې شوې. د تر څنګه د ملک په یو شمیر خارونو کې موبایل سرویس هم بندي دي. په اسلام آباد او پنډي کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوې لارې د هر قسمه ټرافیک لپاره بندي دي. د مرکزی جلوسونو هوایی نگرانۍ سره سره وسله ګرځولو او په هوایی ډزو هم بندیز لګولې شوې. د پیښور یو شمیر امام باړونه هم د لسم محرم جلوس نه راوستي شوي او ټاکلې شوو لارونه تیرېدو وروسته نن ماښام به اختتام ته رسي. د ماتمی جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوې دي او د پیښور په ګډون د صوبې په هغه سیمو کې موبایل ټلیفون غیر فعال دي چرته چې د عاشورې مراسم ترسره کیږي. د ملک نورو برخو په شان قبایلي علاقو کې هم د لسم محرم جلوسونه راوستي شوي دي. د پاړه چینار نه د مشال ریډیو همکار تر مخه خار کې بعد جلوسونو لړۍ تر ماښامه جاری وي او د پاکستان فوج سرتیرو د خار او شاسیمه کنټرول په خپل ولقه کې اخسته او د موبایل سرویس سره سره پاک افغان پوله هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. په اورګزی ایجنسی کې هم د اشورې په موقع ایولس جلوسونه راوستي شوي د کم لپاره چې امنیتی انتظامات کړی شوي دي. دغه شان په کوټه، کراچۍ، حیدرآباد، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې هم د لسم محرم لړکې په سوونو جلوسونه راوستل شوي کم چې په ټاکل شوو لارو روان دي او نن ماښام به اختتام ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخواډان روزپاڼه په یو مقاله کې وایي چې که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو واری بیا په دغه هیواد کې د داعش وسلوالو له موجودیت نه انکار کړي، خو د روزپاڼې په وینا اسلام آباد کې په روانه میاشت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنډې لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. روزپاڼې لیکي په کار ده چې ریاست دغه وسلوالې ډلې لخوا د ورپېښو ګواښونو خلاف واضحه ستراتیژي جوړه کړي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي پاکستان د زیارت په ورځ یو واری بیا وویل چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله موجودیت نه لري، خو رسپانه لیکي په اسلام آباد کې په وروستو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرغونه لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. د رسپانې په خبره د یو رپورټ پس پولیسو د داعش جنډې لری کړې چې انتظامی چارواکي ورباندې خبر نه او وروسته هم جواب نه شو ورکولی چې د دې ذمہوار څوک ول. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې امنیتي ادارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپېښ ګواښ پېژندنه کول نه غواړي او یا یې نشي کولی. ډان رسپانه لیکي که څه هم داعش د منځني ختیځ پشان په پاکستان کې نیټورک نه لري، خو پکار ده چې په دې تکیه ونه شي او دغه ډله له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې پر پاکستان د دغه وسلوالې ډلې مفکوره زیات اثر کولی شي چې پکې لاول نه نورې وسلوالې ډلې موجودې دي او په نتیجه کې یو قوي ګواښ مخې ته راتلی شي. رسپانه لیکي د دغه ګواښ خلاف د یوې ستراتیژۍ جوړولو پر ځای داسې ښکاري چې ریاست د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د جګړې د وخت غلطیانې یو واري بیا کوي. رسپانه د پولیسو لخوا د ترهګري ضد کاروایانو رپورټولو طریقه هم د اندېښنې وړ خبره بولي او وایي چې په پولیس کاروایانو کې چې کوم کسان وژل کیږي هغوی د ترهګرو ډلو غړي بلل کیږي، خو په اړه نور معلومات نه شریکیږي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست یوازې د پیښو تر حده محدود دی، خو د هغه ګواښ په اړه یوازې فکر نه لري چې ورسره مخ دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی دوی چې ویلې وې پانا لیکي چې یوې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی ځان له وسلوالو ډلو خلاصول غواړي، نو بلې خواته د دې هیواد په مرکزی سیاست کې بیا وسلوالې ډلې په بدلو نومونو د شاملېدلو هڅه کوي. د مقالې لنډیز له اسرار لمومن دورو.
ډوچه ویلې ویبپاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د حقاني شبکې او د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجه آصف چې تل یې په سیاست کې د پوځ په مداخلت نیوکې کړي، دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخه لیکونکي وایي د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې ښایي چې پاکستان غواړي خپله د سغدریزو د ملاتړ پالیسي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپله ځمکه د هغو افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي، بلکې هڅه کوي چې وسلوال ډلې په مرکزي سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشن فکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میچ کې د لاهور په ضمني انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستاني ټولنې روشن فکره طبقه ډېر اندېښمنه ده، ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت دعوه سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینې د دوی ګوند ته د پوځي اسټبلیشمنټ ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت دعوه د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته. خو لاهور میشته سیاسي کارپو احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وایي نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سعید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران اهم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وایي چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسلوالې ډلې د پاکستان په مرکزي سیاست کې شاملول دي. نوموړی وایي له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګینې پاکستان د سغدریزو پر ضد جګړه کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د سپین په کیټالونیا سیمه کې د سپین نه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره نن ریفرندم کیږي، خو د سپین مرکزی حکومت هڅه کوي چې دغه ریفرندم مخ ونیسي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یورپی هیواد سپین کې د کتالونیا سیمې د خپلواکۍ په مخه د هغه ټول پښتني یا ریفرندم موضوع راخسته ده چې د سپین حکومت یې مخالفت کوي او غیر قانوني بولی. د راپور له مخه په یاد سیمه کې د سپین پولیس رای ورکوونکي د ووټونو اچولو نه منع کوي او د پولینګ سټیشنو یا د رای ورکولو مرکزونو نه هغه بکسونه ولکه کې اخلي چې د رای ورکولو لپاره کارول کیږي او هڅه کوي چې دا ریفرندم ونشي. راپور د ایسوسییټډ پریس خبري اجانس په حواله زیاتوي چې د عیني شاهدینو په وینا د کتالونیا سیمې د سرخار په بارسلونا کې په یو سکول کې د رای ورکولو د مرکز مخې ته رای ورکوونکو او پولیسو یو بل د ووټونو اچولو شروع کېدو بهیر نه سمدستي پس دکې ورکړي او په سلګونو رای ورکوونکي پولیس په زوره د ووټونو د مرکز نه اخوا کړل. بلخوا د کاتالینا حکومتي چارواکو رای ورکوونکو ته ویلي دي چې د رای ورکولو پرچی دې په کورونو کې چاپ کړي او هر هغه پولینګ سټیشن کې دې وکاروي چې دا مهال د پولیسو لخوا تړلې شوې نه ده. اخوا په کاتالینا سیمه کې د سپین د حکومت استازي انریک میلو یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دا ریفرندم یو پلمه او شرمناک عمل دی او زیاتوي چې په تاریخ کې دا ډومبه ځل دی چې د ووټونو شروع کېدو نه 15 منټه مخکې قوانینو کې بدلون راوستل شو. خو د راپور له مخه د دې ټول پښتني ګڼ شمېر پلویانو په هغو سکولونو کې سره د کورنۍ د غړو او ماشومانو شپه کړې او په لوبو او نورو هلو ځلو یې سات تېرې کولو چې د ووټونو مرکزونه پکې جوړ شوې دي. د دغو پلویانو هڅه وه چې دا مرکزونه پرانستي وساتل شي. د راپور له مخه دغه مجوزه ریفرندم پس له هغې په کاتالینا او ټول سپین کې سخت فشار رامنځته کړو چې د سپتمبر په 10 نیټه د کاتالینا سیمې ولسمشر کارلس یوګدی ماونت اعلان وکړو چې د ریفرندم لپاره هر څه تیار دي. ولسمشر کالز د ټول پښتنې ووټ د ګیرونا سوبي په کارنیلا دلتهری سیمه کې وکارولو.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یوولس بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجې لما مجید بابر سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. له فرخنده اسد د دې سات د خبرونو تفصیل لنډی زورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتي چارو بحث کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان وایي د پاکستانی پوځ مشر نن کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نن د عاشورې ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوس او تلې حکومت امنیت په خاطر په بلابلو خارونو کې موبایل سرویس بند کړی او د ماتمی جلوسونو لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بند کړی دي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي د ډینګي تبې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. په صحت اداره کې د ډینګي په اړه د معلوماتو څانګه وایي دغه دواړه ښځې د پېښور سره نږدې د سپینې وړۍ اوسېدونکې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د عاشورې په مناسبت امام باړو جماعتونو او نورو ځایونو امنیت ته خصوصي پام وکړي. په کاتالونیا کې نن د پولیسو د هغو رایو اچونکو ترمنځ نښتې شوې دي چې دغه سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرنډم کې برخه لري. دغه ټول پښتنه چې نن کیږي د مادرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیر قانوني ګرځولې ده. دغه نښتې نن په بارسلونا کې پر 9 بجو د رایو د پیل وروستو د یو پولینګ سټیشن سره نږدې شوې دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشرینن په یو بیان کې ویلي ایران د په سمدستي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتی کول ودروي او امریکا وایي د انسانانو د کاچاګ په مخنیوي کې د پاتې راغلو هیوادونو په لیست کې ایران هم ور شاملوي او روس چې په دې فهرست کې شامل دي ځینې چارې ور محدوده وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته د وخت د خبرونو لنډیز زمونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. د مشال ریډیو ویبپاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نی وازه دغه په ژوندۍ بڼه خبرونه اوریدل شئ، بلکې د تیرو ورځو خبرونه هم دغلته پرتی دي. دا راز هفتوار پروګرامونه خولي ویډیوګانې او بیا شپه ته سکند کې د نړۍ خبرونه تاسو ته په ویډیوي بڼه باندې هر ورځ ملاوي دي. شئ تاسو د مشال ریډیو په پاڼه باندې کتلی شئ. مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. د دې غړی په دویمه نیمایي کې څنګه چې موږ درته په سر کې ویلي وو د مشال مرکه خبرونه لرو. د نن د مشال مرکه خبرونه کې د پاکستان عوامي ورکرز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د مشر او های کورټ بار اسوسییشن د غړي شهاب خټک سره د هغوی په ژوند او سیاسي مبارزه خبرې شوې دي. د مشال مرکه د دې اونۍ لپاره تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیري تیار کړی ده.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیري ماو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن د مشال مرکه کې را سره شهاب خټک صاحب میلمه دی. شهاب خټک صاحب د عوامي ورکرز پارټۍ د خیبر پښتونخوا صدر دی، مشر دی، د های کورټ بار اسوسییشن غړی دی، د های کورټ وکیل دی، او داغه سره سره چې کوم د مشال خان چې کوم زده کوونکی د عبدالولي خان پونتون داغه د وجنې چې کوم مقدمه دا داغه مقدمه پرویم دی کی داغه وکیلوم دی. نو داغه سره په دغه موضوع و سره خبرې کوو. خټک سپ تاسو ستړي مو شو. يم د مشال مرکه کې ډېر ډېر هرکلی.
ډېر مننه بنری صاحب.
لومبی کرا ته لګ د خپل وډکوالي د ژوند بار کې راته وای د خپل کور کلی کمزه یې تاسو زدکړم چرته وکړي او تر دې ځای څنګه راورسېد
مختصر بزدا شوایم چې زما تعلق د تیری کدی سره ده چې د ترک ضلع په حدودو کې راځي او د خوشحال خان خټک بابا یو مرکز داغه د مبارزې یو هډ کوارټر پاتې شوی ده
جی
نو اسې زما زیږیدنه چې ده دا په ملکه ایجنسۍ کې شوې ده
ها
او په ملکه ایجنسۍ کې تانه کله زما د زیږیدنې ځای ده
ها جی
او موږ هلته چې کله سکولونو ته راووتو دویم کلاس کې دریم کلاس کې نو دا د کسان تحریک د عروج ورځې وی تر ستاسو یاد شي
جی
د سن 70 71 72 73 زمانو نو دا رنګ د بچپن نه ما تعلیم چې دلته په ملکه ایجنسۍ کې اوسه کوهاټ ضلعه کې سرک سره نږدو حاصل کړی ده شاعران او ادیبانو سره مې ډېره واسطه پاتې شوې ده ځکه چې زما والد صاحب چې ډاکټر فضل الدین خټک
خجی
هغه د پښتو ژبې هم شاعر او د اردو هم
جی
دا غي فلور مجموعه مجموعه چې د پښتو ژبې دي
جی
او دا چې درې کتابونه دا غي د اردو کې شاعر شوی دي د شاعرۍ هر پوښونه واخلا تر د فالکوانی پورې او دا لکوانی نه بیا تر دې عمر پورې مونږه زیات تر شعر او ادب سره نږدو د خپل پښتون کاني شناخت سره نږدو او بیا د مظلوم او د مزدور او د کسان د جدوجهد سره نږدو تیر کړی دی
تاسو چې د مزدور کسان تحریک ذکر وکړو د محنت کشو خبره موکړه دی سیاست تا تاسو رجحان لکه تاسو د چانه الهام غست تاسو مخ کې کم داسې مشرانو چې تاسو وی چې زبم په دغه سیاسي لار زم او زبد د خپل خلکو आवाज چتم
دا د دې چې دا مو ترکی نظر چې دا خو هم لکه وخت په وخت دی ترکی کړی دا اورور وړاندې تللی دا نو دغه دا چې ګرم چې هغه ټول انقلابی یا مترکی اساسات چې هغه زمون نوران دی ډیرو شخصیت مون ته پریښی دا هغه د غوی مشترکه یو داسې میراث چې مونته حواله کړی دا او مون په دې یقین لرو چې د دنیا دا ګټي او دا څومره شتمنۍ چې وي دا د یو څو کسانو جرداري نه پکار بلکې دا د ټول اولس جرداري پکار ده
ها جی مونږ د غلط د انډیجنس یا مقامی کسان تحریک خبره کوو نو تاسو په خیال باندې دغه تحریک ترکه مهد کامیاب شوه دی تر اوسه د خپل حقونو په ګټلو کې
وړي چې کامیابی خو په مختلف طریقو باندې ډیفاین کیږي حتمی او حقیقي کامیابی خدای وی چې په یو خاور کې یو بدلون راشي او بدلون نه مراد یعنی هغه انقلاب وی چې هغه د ژوند په هر یو میدان کې بدلون راولي نو هغه خو یو ائیډیل سچویشن دی خو هغه بارحال نه ده شوی او د جهاد باغې لپاره اوس هم روان ده خو بیا هم موږ ګورو چې عبدل بنگش صاحب خصوصا چې کله په دې خبره باندې د غریبو اواز راوچت کړو او بیا د هغوی د حقونو د اخستو خبره مطلب صرف د سوال زاری طرحه ده نه بلکې هغه یو زورور تحریک شروع کړو نو د هغې سره په هغه وخت باندې هم او تر اوسه راشي ډیر داسې ګټې لاسته راغلي دي چې هغه چا تصور هم نشو کولی او زه تاسو ته دا ارزو کوم چې زمونږ په خاوره باندې هم لکه دا وخت تاسو وګورئ په سند کې یا په جنوبي پنجاب کې د هغه ځای چې کوم غریب ولس ته د هغې سره ډېر زیاتې کېږي خو په پښتونخوا کې د بنګش صاحب د تحریک نه پس بیا نوابانو غټانو او وزیرګانو دا نشو کولی او نه کولی شي چې هغه کم ظلمونه یا کم زیاتی به چې دوی پخوا کولو د خپلو علاقو د خلکو سره نو دا هغه ګټې دي چې دا حاصلې شوې دي په دې تحریک کې
ها خټک صاحب تاسو د خان نواب وډیرا ذکر وکړو دا واقعي په پاکستان کې به د پښتنو په ټولن کې مطلب دار د طبقه موجوده تر اوسه پورې موجوده ده آیا دا کوم تاریخ ته لاړ شو نو پښتنو کې دا سیز د تاریخي لحاظ سره وو د پخوانو چې لکه د کې به یو خان یو نواب به نور خلک به د کروندګری یا مزارې به یو کنه دا پینامه نه بیا رستوراله
نو زه خو چې ورته په خپله د سیاست جو طالب علم په حیث ورته ګورم، نو پخوا خو یو وخت داسې و چې په یو ټولنه کې هم دا یعنی بالادسته طبقه او غریبه طبقه دا کیسې نه وې، او ټولو به یو ځای ژوند تېرولو او په مشترکه توګه به هغوی خپل سیاست پیداوار هغه به یې شریکولو په خپلو کې. پښتانه خو د شیخ ملي صاحب هغه چې کوم ویش وکړه هغه تاسو لږ مطالعه کوي که نه؟
جی
خوشحال بابا وایي چې په سواد کې دوه سیزه که خفي دي که جلي، یو مخزن د دروېزه ده بل دوتر د شیخ ملي. نو یعنی دا ټیل ریسنټلي دوه سوه درې سوه کاله وړاندې پورې په سواد کې، بلکې د دې نه وروستو باقاعده به یعنی ملکیت هغه کانسپټ نه و کوم چې اوس ده. یعنی د سواد او د دې علاقو د یوسفزو خصوصا کلي به چې دی هغه به بدلېدو، ځمکې به بدلېدې او پیداوار به خلکو کولو.
جی
نو زما خپل خیال دا ده چې پښتنو کې د جاګیرداري دا کم یعنی پښتانه د جرګې خلک دي.
جی
او جرګه بغیر د برابرۍ نه کېدای نه شي. په هغې کې صرف دا نه چې د حیثیت برابري هغه ضروري وي، بلکې یعنی که د عمر فرق وي نو هغه هم برابر وي خپلو کې، ځکه چې یو انک هم پاسېدای شي خبره کولی شي په جرګه کې، او یو مشر یا بوډا چې هغه هم خبره کولی شي. نو عرض دا ده چې زمونږ د پښتنو انهرنت یا د هغې خپله زړه اداره دا نه ده، دا نوادي جاګیرداري او دا ده چې بیا وروستو چې کله دا فتوحات شو او دا هندوستان فتح شو نو غالبا دلته دا شی موجود و، نو د هغې په مطابقت کې پښتانه خو بنیادي طور سره د غرو خلک وو، د ګډو دو خلک وو. هغه چې کله دوی دا میدانونه ونیول او تر ډیلي ورسېدل، نو غالبا چې دلته دا د نوابۍ جاګیرداري سیستم موجود و، بیا پښتانه هم په دې باندې واورېدل.
مونږ چې د ملکیت خبره کوو خټک سه، بیا د وسایلو تقسیم خبره کوو، نو مونږ د ستاسو غونډه کې پوهانو نه ورو چې زمونږ د سیمه په ډیرو قدرتي وسیلو مړه ده. دلته مدنیات هم دي، دلته ښه فضا هم ده، ښه عوام ده، ښه خاوره هم ده، او ښه ډېرې اوبه هم دي. بیا په دې وطن کې ستاسو په نظر، ستاسو غونډه کې سیاسي کارکون په نظر، دلته د غربت او بې وزلۍ وجه څه ده؟
د انسان د ترقۍ د مختلف ادوار چې ګورو، نو دا په عمومي توګه په څلورو ادوارو کې دا تقسیمېږي. یو خو هغه قدیم مشترکه یا اشتراکي سیستم و چې په هغې کې به خلکو وړې وړې قبیلې وي یا واړه واړه کورونه وو، مشترکه طور سره به هغوی پیداوار کول او په یو ځای به تقسیمول او هغه به خپرو. بیا د غلامۍ یو ډېر لوی دور تېر شوی دی په دنیا کې او په هر سماج کې تېر شوی دی. بیا د هغې نه پس د جاګیرداري سماج راغلو، او له بده مرغه د دنیا نور ملکونه چې دي هغه خو سرمایهداري ته یا صنعتي انقلاب طرف ته ووتل په تېرو دوه سوو کالو کې. خو زمونږ د پاکستان په چوکاټ کې که مونږ خبر وکړو، نو زما خپل نظر دا دی چې دلته ګوچې بعضي سرمایه دار شته په حکمرانه طبقه کې، خو دلته د سرمایه دارو نه علاوه جاګیردار چې دي دا په حکمرانه طبقه کې په اکثریت کې دي. او جاګیرداري چې ده دا یو ډېر زړه اداره ده، لکه دې کې ترقي بالکل نه شي کېدی. دا په زړو دغو یقین لري، یعنی په زړو روایاتو تعلیم نه وخی، د ښځو برابري نه وخی، سړک نه وخی، جاګیردارانه ذهن یو ډېر یعنی عزت او صداسي ویلی شم چې د ماضي سره مینه کوونکی ژوند خوښوي.
ښه خټک صاحب، د عوامي ورکر پارټۍ باره کې راته ووایه چې دا پارټي یا دا ګوند کله را جوړ شو او د دې بنیادي فکر څه دی، یعنی د دې منزل څه دی، دوی څه غواړي د دې ولس لپاره؟
بنیر صاحب، دا بنیادي یو ډېر ښکلی سوال رانه وړاندې. مونږ په خپل په عوامي نېشنل پارټۍ کې پاتې یو، د پیپل پارټۍ سره یو وخت کې پاتې یو، او مقصد او منزل هم دا و چې د ولس لپاره څه ګټې به مونږ په ژوند کې حاصلې کړو. خو مسله دا وشوه چې مونږ دا وکتل چې پاکستان کې جوړ شوی دی، د تېرو اویاو کالو راکې زمونږ د قوم چې کومې مسلې دي هغه نقل کېدلی، یعنی بېروزګاري ده، غربت دی، ظلم دی، په کارو کې په دولتونو کې انصاف نشته، په هسپتالونو کې علاج نشته، او زمونږ د آبادۍ اکثریت چې کوم دی هغه د غربت د نکیر نه لاندې ژوند تېروي. نو په داسې حال کې زمونږ د پاکستان چې کوم مترقي خلک دي او دا بیا په مختلف ګوندونو کې تقسیم واړو واړو ګوندونو لکه لیبر پارټي وا دلته نېشنل ورکرز پارټي وا د منټو صاحب داسې د مزدور د خانزګر صاحب عوامي پارټي وا او داسې پاکستان عوامي پارټي وا نو دا څلور پنځه ګوندونه یو ځای شو او دوی دا یو پارټي جوړه کړه د عوامي ورکرز پارټۍ په نوم باندې او د دې بنیادي مقصد چې دی هغه یو ترقی پسند بدلون راوستل دي.
ترقی پسند بدلون خبره چې موږ کوو او بیا په خپل گاوند کې د قبایلو ژوند ته وګورو کوم چې د مدو مدو نه د خپل حقونو نه به برخې دي اوس دغه تر اصلاحات خبره م کیږي تاسو څومره مطمئن یې چې دغه اصلاحات به عملی شي او آیا دې سره به د قبایلو ستونزه هواره شي چې هغه د بدامنۍ ده د بیروزګاری ده د غربت ده؟
زما خپل خیال دا ده چې په دې موجوده نظام کې د قبایلو مسلې نشي حل کېدای. قبائل بعضی مخصوص و مقاصد پر استعمالی داری خاورت بعضی مخصوص و مقاصد پر استعمالی او دا مخصوص مقاصد چیدی دا صرف زمون دا دیزی دا حکومت یا دا استبلشمنٹ میں دی بلکی پدی کی بین الاقوامی استبلشمنٹ ہم شامل دے نو دا سوز دا وقت گو رہی چی دا شمالی کوریا و دا امریکی تر منزا سو لو بروانا دا دا سی پشام کی چی کمجا گر روانا دا تو یوکرین کی تازو کتو چی رشن حکومت و امریکانیان اخکارا دیو بل سر اون جنگیدو خدا یوکرینیان و قطر باندی یوکرین نیم خلق دا غی سر و نیم دا غی سر و
جی.
نو مونگ دا سی گونو چی پا پاکستان کی هم چی ترسو را سی مترکی خلق انقلابی خلق بایو زشیوی نیوی او دا دیزی پا حکومت کی دی نیرا غلی او دا بالدست تطکه لاندی نیرا غردو ولی نو دا بالدستا یا حکمران تطکه چی دا که دی که اکثریت چی دا جاگیردارو ده او بازی دی که دی پارتنران چی دی آزاد سرمایه دار دی او دا دی طورو یو خبر دا دی نه ملک پیجنی نه قوم پیجنی نه خور پیجنی دا دی مفاد چی صرف تا سرمایه کی و پا پیسی سی
خټک صاحب موږ چې د سیمې د حالات ته ګورو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او د دوی اړیکې چې دي نو وخت په وخت خرابیږي اوس ته حد ته رسیدلی دي چې لارې ګودرې او پولیم بند دي او منځ کې چې کوم بیا ولسونه اوسیږي هغې د ستونزو تکلیفونو سره مخ کیږي دا ستونزه څنګه هواری دي چې دلته د امنیت دا مسله چې دا یا د دواړو هیوادونو ترمنځ دا بدګماني چې ده په یو بل باندې
زفر په اتب سره یو ارز کوم چې د دوی په منځ کې بدګماني بالکل نشته دوی په یو بل ډېر ښه پوهېږي او زموږ د اسټبلشمنټ سره چې کوم اختلاف دی هم دا دی چې موږ دا وایو چې یو کمزور افغانستان زموږ په ګټه نه ده بلکې دا زموږ دپاره مزید تاواني ده نو په اسټبلشمنټ کې ناست هغه خلک چې کوم د تېرو اویو کالو نه دغه دعوه لري چې د افغانستان کمزورتیا زموږ ګټه ده د افغانستان د فوج مشتواله او د هغې خورېدل چې کوم دي یا د هغې کمزوري کېدل چې دي دا زموږ په ګټه دي او د ډیورنډ لاین خبره چې کومه ده دا به اله خاموشه وي چې افغانستان کمزوری وي نو زما په خیال دې خبرې یا دې پالیسۍ موږ د بین الاقوامي تعلقاتو چې کوم دغه یو اړخ دی زموږ د فارن پالیسۍ دې موږ ګټه را نه کړه بلکې دې الټه یعنې داسې یو کار وکړو چې په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه وه هغه ورو زمان د خاورې ترانه او زمان خاورې څخه چې هغه د پاکستان په خاورې خوره شو نو موږ دا وایو چې په قومي مفاد باندې زمونږ اختلاف نشته هر قوم او هر ملک چې وي د خپل مفاد لپاره پالیسۍ جوړوي که نه دي خو د قوم یا د خاورې یا د ملک مفاد څه دی په دې باندې بحث کېدای شي نو موږ د پاکستاني حکومتونو او د دوی د اسټابلیشمنت د دې نظریې سره بالکل متاثر نه یو چې د افغانستان په اندرونی معاملاتو کې دې مداخلت کېږي او د افغانستان د کمزوري کولو کوشش کېږي ځکه چې د هغې نتیجه ستاسو وړاندې ده چې موږ په خپله په نقصان اور لګوي
اوس برا شو د مشال خان کوم چې زده کوونکی د عبدالولي خان پوهنتون او هغه وجل شوی وو په دغه تور باندې چې د مذهب سپکاوی کړی دی دغه مقدمه روانه ده څه معلومات دي په دغه اړه باندې دغه د انصاف د پاره موازونه چتیږي نو په کوم سټیج کې ده دا مقدمه کوم حد ته ورسېده
په دغه مقدمه باندې خو هم ته یو دوه خبرې وکوم خو اول خو دا تاسو ته وایم بنیادی سب چې پښتون کام یو ځل بیا دا ثابت کړه چې دا یو مترقی کام دی دا بنیاد پرست نه دی دا تشدد پسند ده نه دي بلکې که په دې کې څه داسې خرابۍ راغلي دي نو هغه دې ته دې عمومره وړي. ځکه چې مشال خان واقع چې ده په دې کې یعنې تاسو وګورئ چې څومره پښتنو کډي دي، کوڅې دي، انټلیجنس سړي دي، زنانه دي، طالب علمان دي، اکثریت چې ده د دې غندنه کړې ده او د مشال خان د کورنۍ سره او د هغه د فیملي سره راغلي د همدردۍ اظهار کړی دی، بې ته ورغلي دي، ولاړ دي ورسره. نو مونږ هم ټول د شه او وکیلانو چې کوم دلته یو سیم دی هغوی کې ژوند شامل یم، چې هغه د مشال خان د والد صاحب طرف نه دغه کیس کوي، دوی کې لطیفه افریدي صاحب دی، دوی نور ډېر وکیلان دي. نو د دې کیس پروسیډینګس خصوصي عدالت کوي چې د کوم د سرګرۍ په ضد جوړ عدالتونه دي، هغه دلته په هریپور جیل کې د دې کیس سماعت کوي او بند هر دویمه درېمه ورځ په هغې کې تاریخ دي. نو اوس دا وخت کې په هغې کې هغوی ګواهان راغواړي او بیانونه ریکارډ کېږي.
ښه جی، تر اوسه پورې په دغه مقدمه کې څه کسان نیول شوي دي په دغه معامله کې؟ دا غینه تاسو مطمئن یې دی وکیل په هیڅ د پولیس چې کوم کار دی تر اوسه پورې
پولیس چې دغه کومه کاروایی کړې ده هغه خو کافي ټیک ته، ځکه چې د یو شپېته ملزمانو په هغې کې اوه پنځوس ملزمان چې دي، اوه پنځوس ملزمان عرفت شوي دي، گرفتار شوي دي او هیله ده چې نور ملزمان به هم. نو پولیس چې کومه کاروایی کړې د پښتونخوا پولیس هغې نه موږ مطمئن یو.
ښه جی، د کې داسې راپورونه مو چې د مشال خان په پلار باندې دا فشار چول کیږي چې غر دی خلکو سره سلو وکړي، روغ او سره وکړي، په دغه اړه تاسو وایي؟
ګوره جی، دا خو د پښتنو سوسایټي ده او د دې د روغې خپل اصول وي، د دښمنۍ خپل اصول وي، نو هغه څوک د دغې نه منې کولی خو نه شي که نه. هو دا ده چې د سړی دلته مجبورول په سیاسي توګه یا د حکومتي طرف نه چې هغه خامخا هغې ته مجبور چې دغه عمل خو موږ غندنه کوو او غالباً دغه شي خبره نشته. خو څو ورځې وړاندې یو خبره کېده چې هغې ته دمخۍ ملاوېږي یا داسې، نو دغسې خبره څه ډېره زیاته نشته.
ما مطلب دا و چې که فرض کا د مشال خان پلار فرض کا هغه د خلکو سره سوله کوي، روغه کوي او دا مقدمه د مخکې نه په عدالت کې، د نو بیا بردي حیثیت څه پاتې کیږي؟ آیا دې کې به د انصاف چې کوم لارې چارې دي دا معامله به مخکې ځي که نه هلته به هم ختمه شي په عدالت کې؟
دغه بیا ځان د قابل بحث خبره وي، ځکه چې دا کیس چې څنګه دا د دهشتګردۍ د دفاتو لاندې درج شوی دی، کو چې په دې کې یو جرم د قتل هم دی. قتل د جرم خو د خان والد صاحب راضیمه کولی شي، راته اختیار دی، خو د دې نورو جرمونو نه شي کولی. نو زه ګڼم چې دې کې به ډېر مشکلات دي.
بل خټک صاحب، زین ته دا پوښتنه راځي چې داسې قسمه پیښې زموږ په وطن کې بیا په یو پوهنتون کې ولې منځته راځي؟ لکه تاسو وایئ چې پښتانه ډېر پرامن خلک دي، مترقي خلک دي، خو هغه هم پښتانه وو چا چې په مشال خان برید وکړو او هغه ډېر په بېدردۍ سره مړ کړو.
بالکل، دا ډېر ښه سوال دی. زه همدغه عرض کوم چې پښتانه په یو خطه کې اوسېږي، لګیا دي او دا دومره لویه خطه نه ده، وړه غونډه خطه ده. نو په افغان جنگ کې د بده مرغه صرف دا نه ده چې یعنی یو وړوکی قوت یا یو غټ قوت په دې کې ملوث و، د دنیا څلور څلوېښت ملکونه هغه په دې کې ملوث و او هغه په دې باندې په بلیونونو ډالر په اربونو ډالر لګولي دي. تاسو اندازه لګوئ چې د پښتنو د سکولونو د رلیجنو نصاب چې دی بس تر اوسه پورې نه دی بدل کړی شوی. زه دا وایم چې د پښتنو چې کوم مشران دي او د دوی چې څومره د سیاسي ګوندونو مشران دي، د دوی حکومتي چارواکي دي، د دوی چې څومره لوی افغان صاحبان دي، هغوی ته پکار دي چې هغه د دې خبرې ادراک وکړي. په دې خاوره باندې دېرش کاله جګړه تېره شوې ده او په دې کې کم از کم پنځلس شل کاله جګړه هغه وه چې د هغې مشري د یو طرف نه امریکې کوله او د بل طرف نه سوویت یونین کوله. داسې وړه جګړه نه وه. په دې جګړه کې د دې قوم د نن داسې خلک پیدا کړي شوي دي چې هغه په ظاهره تعلیم یافته وي خو هغه 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 انتها پسند وي او دا د دې نه واپس راګرځول چې دي انتهایي ضروري دي.
په دې وطن کې چې د امن د پاره، په دې وطن کې د پرمختیا د پاره او په دې وطن کې د خیر د پاره، په اخره کې تاسو څه پیغام دی یا تاسو د ګوند څه پروګرام دی یا څه ویژن دی چې تاسو موږ سره شریکول غواړئ؟
زه دا ځم چې نفرتونه ختمول غواړي، که د قومیتونو په بنیاد نفرتونه وي او دا خبره په څرګنده کول غواړي چې د قومونو هیڅ مسله آزاد رنگ کې نشته، څومره چې د طبقاتو مسله ده، یعنی د غربت د غریب او د خان جګړه ده، او هغوی د خپلو مفاداتو لپاره بیا مختلف دغه استعمالي طریقې. نو تر څو راشي چې د پاکستان په چوکاټ کې موږ موجود یو، نو په کار ده چې دلته تعلیم عام کړل شي او د جدید مترقي دور چې کومې تقاضي وي هغه پوره کړل شي، قومونه د ترقۍ طرف ته لاړ شي، او دغه د انتها پسندۍ او د غربت دا کلچر چې دی دا ختم کړل شي، دلته تعلیم خور شي، دلته انډسټري راشي، او دلته دا چې د نفرت کاغه د نسل په بنیاد دی، کاغه د ژبې په بنیاد دی، کاغه د مسلک او د مذهب په بنیاد دی جاری ساتي موږ شي.
ٹھیک شو جی، ډیر مهرباني کوم خټک صاحب چې تاسو وخت وست او موږ سره مشال مرکه کی خبره وکړه.
ډیر شکریہ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، چې سر دا ورته څنګه ښکارې دوه.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
دست خلا دغدغه.